دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت،
د آثار و بی، گزارش‌های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات،
برنامه‌های خاص،
زنده، مستقیم و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
د آزادی رادیو خبرونه ته خیر اغلاست. د سلامونه او نیکی هیلو پوڑند که ولو سر از نوریاس نوری او زمان ورم کران د آزادی رادیو دینا نورزی د سهرمی و خبرونه پوڑند که ولو سر استاسی په خدمت کیو. نن د دوشنبه ورځ د دیارلس او څلورتیا او ملمریز کال د غبرګولي شپاړسم د 2015 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایټالوي تښتول شوي مېرمنې د خوشي کېدو لپاره د عیسویانو د ستر مذهبي مشر د غوښتنې، په فراه ولایت کې د طالبانو د یوه نیول شوي قمندان په هکله د هغه ولایت د والي څرګندونې، د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د کار او فعالیت په هکله راپورونه او دغه راز د وخت په صورت کې ځینې نور مطالب در واورو. خو په پیل کې به له اجمل آن نه د نړۍ او د افغانستان د دې ساعت وروستي مهم خبرونه واورو.
عراقي چارواکي وایي د یاغیانو یو مشر نیولی دی. تاکل شوی ده چې په لبنان کې د ټولټاکنو د تازه پړاو رسمي پایلې به نن راښکاره شي. پاکستان وایي د هندوستان سره په خبرو کې د کشمیر مسله به شامله ده، او د فلسطیني مشر یاسر عرفات د ژوند په اړه یو موزیم جوړیږي. همدارنګه د افغانستان څو کورني خبرونه هم درو. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. چې په لبنان کې د ټاکنو د تازه پړاو رسمي پایلې به نن راښکاره شي. خو دوه سوري پلو ګوندونو لا د مخه ویلي دي چې په دوو جنوبي ولسوالیو کې د پرونیو ټاکنو په ترڅ کې ټولې 22 څوکۍ ګټلې دي. دا پارلماني ټاکنې د لبنان نه د سوریې د څوکونو له وتلو وروسته لومړني انتخابات دي چې سیمه په سیمه به د غبرګولي تر 28 نیټې پورې په څلور اونیزو رخصتیو کې ترسره شي. د تیر یک شنبه په ورځ د سوریې ضد کاندیدانو په پلازمینه بیروت کې ټول لرینونه څوکۍ ګټلې وې. عراقي چارواکي وایي چې د یاغیانو یو مشر مطلق محمود مطلق عبدالله چې په ابوراد هم مشهور دی نیولی دی. د عراق حکومت وایي چې نوموړی ابوطلحه ته چې د راپورونو په بنسټ یې د موصل جګړو کې د القاعده د ډلې مشري کوله، مالي مرسته او نورې اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا په شپالي ښار کې په تېرو دوو ورځو کې دویمه لویه نیونه ده. بلخوا په عراق کې امریکایي ځواکونو تېره ورځ فلوجه ښار ته څیرمه په لویه پیمانه د یاغیانو سنګرونه موندلي دي. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي دي چې د یاغیانو دا مرکزونه د هوا سړوونکو او نورو وسایلو او د وسلو په لویو زیرمو سنبال وه. او بلاخره د عراق حکومت ویلي چې دوی به د بشر ضد جرمونو دولس تورونه د عراق د پخواني د حسین پر ضد راپورته کړي. د پاکستان لومړي وزیر شوکت عزیز تېره ورځ د هندي کشمیر مسلمانو بیلتون غوښتونکو مشرانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان غواړي د کشمیر مسله د هند سره د سیمې پر سر د کړکیچ د هوارولو په خبرو اترو کې شاملوي. شوکت عزیز دا خبرې د کشمیر د ټولو ګوندونو لټلوالي یا حریت کانفرانس او په هندي کشمیر کې د دوی د متحدینو د مشرانو سره چې هندوستان نه د خپلواکۍ غوښتونکي دي په یوه غونډه کې کړې دي. عزیز دوی سره په خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان به د کشمیر د مسلې لپاره هر هغه هواری ومني کوم چې درې لوړو لوریو هندوستان، کشمیریان او پاکستان لپاره د منلو وړ وي. نوموړي وویل چې پاکستان د مسلې یو سوله ییز هواری ته ژمن دی. د فلسطین د پخواني مشر یاسر عرفات د ژوند په اړه به یو موزیم پرانستل شي. د فلسطین چارواکو تېره ورځ دا ومنله چې د یاسر عرفات ځاني پانګه او توکي به راټول او نندارې ته به کېښودل شي، خو دوی دا ونه ویل چې چیرې. یاسر عرفات تیر کال د لندۍ په میاشت کې د 15 کلونو په عمر ومړ. نوموړی د دیرشو کلونو نه د زیاتې مودې لپاره د فلسطین د آزادۍ د سازمان مشري کوله. اوس هم د افغانستان څو کورني خبرونه. راپورونه وایي چې مشکوکو طالبانو د ټولټاکنو د پروژې یو افغان کارکوونکی د راتلونکي وږې په میاشت کې د پلان شوو انتخاباتو سره په تړاو د لومړنۍ وژنې په توګه وشلی دی. د ټولټاکنو دا وژل شوی کارکوونکی د اروزګان په ترینکوټ کلیوالو خلکو ته د رایې ورکونې د لارو چارو د ښودنې په توګه د عامه پوهاوي د پروژې مامور و، کومه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا تمویلېږي. تیر ورځ افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې دوی د طالبانو دوه مشهور مشران نیولي دي. د دفاع وزارت وایي جنرال عظیمي وویل د ملي امنیت د ادارې کارکوونکو دا دوه طالب مشران د فراه په ولایت کې نیولي. او د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې هغه پاکستاني سوداګر چې د پاکستان د هنګو د سیمې څخه د خوست تڼیو سیمې ته تښتول شوی و وړمه ورځې پیدا کړې او خپلې کورنۍ ته یې سپارلې دي. په ژواک خبري اژانس د خوست د امنیي قمندانۍ د جنایي امر امیر محمد فیاض له قوله وایي چې د تښتول شوي پاکستاني سوداګر دېرش کلن عالم شاه چې د هنګو د سیمې اوسیدونکي او د کورنۍ لخوا یې د خوست دولتي چارواکو ته عریضې شوې وې چې نوموړی په تڼیو کې دی. د زیاته کړه امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې عملیات وکړل او تښتول شوی سوداګر یې پیدا کړ، خو تښتونکي د سیمې نه تښتېدلي دي. د ده پر وینا عالم شاه خپل اصاب د ډېرو وهلو ډبولو له امله له لاسه ورکړي. دا د دې سات خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د ازادۍ له راډیو څخه واورېدل او اوس هم د هوا پیژندنې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال درکوو.
د هوا حالات
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د ځینو ښارونو د نن ورځې د تودوخې درجې د سانتي ګراد په کچه داسې اټکل کړی دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 28.6، کندهار لوړه 3.4، هرات لوړه 4.4، مزار شریف لوړه 1.9، جلال آباد لوړه 40.6، فراه لوړه 9.6، او زرنج لوړه 40.6. دغه راز اټکل شوی چې مزار شریف پرته به د نورو ذکر شوو ښارونو آسمان شین وي، خو په مزار شریف کې آسمان نوریز ښودل شوی او د اورښت امکان شته. اوړاندې په خبرونه کې دا موضوعات اوریدلی شئ. د ایسویانو ستر مشر په کابل کې د تښتول شوي ایټالوي میرمنې کانتوني د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د فراه والي وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د طالبانو نیول شوی قومندان خپله د ولایت مرکز ته راغلی و. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون پرون په خپلې لومړنۍ خبري غونډه کې د خپل فعالیت او د صلاحیتونو په هکله معلومات ورکړل.
We have, as part of our legislative authority, the ability to sanction, have sanctioning power.
د افغانستان د روغتیا وزارت په پام کې لري چې په کمکیو ماشومانو کې د مړینو د مخنیوي لپاره یو کمپاین ګړندی کړي. امریکا له ازبکستان سره په پوځي همکاریو سره غور کوي. لویدیز ورځپاڼو او د کابل ورځپاڼو ته کتنه او خلک له ماشوم تښتونکو سره د حکومت د چلند په هکله څه وایي.
دوی حکومت به سره لاس لري چې پیسې اسناد دغه موږ یو کابل اترکو دوی یې له کوي. درته د هلک پلار دی 50 نفره نور سپینژلې دي.
راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په کابل کې د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د کارکوونکي کلیمنتینا کانتوني له تښتول کېدو څخه څه د پاسه درې اونۍ تېرېږي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د نوموړي د خلاصون د هڅو په ترڅ کې د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بینډکت 14 پرون د دغې رضاکارې ایټالوۍ د خوشي کېدو غږ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله هم پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې حکومت هڅه کوي ایټالوۍ کارکوونکي په امن کې راخوشي کړي. د مسلې نور تفصیل به له جانقا الکوزي څخه واورو.
د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بندکت 14 د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د تښتول شوي ایټالوي کارکوونکي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. پاپ د سنت پیترز میدان د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې وویل، زه خپل غږ د ایټالیا او افغانستان د جمهور رئیسانو او د افغانستان او ایټالیا د خلکو له غږونو سره یو ځای کوم چې د رضاکارې کلیمنتیا کانتوني د خوشي کېدو لپاره یې کړي دي. د پاملرنې د مؤسسې دغه 22 کلن رضاکاره کارکوونکي د ثور په 28 نیټه په کابل کې تښتول شوې وه او ویل کېږي چې د تیمورشاه په نامه یو کس په بند کې ده چې له افغاني زندان نه د خپلې مور د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د عیسویانو مشر ویلي د کانتوني تختونکي ممکن مونږ د دواړو هیوادونو او دغه شخص ترمنځ د ټولو سوله ایزو او ورورګلویزا پوهاوي لارو لټون ته وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالله عبدالله هم د یکشنبې په ورځ وویل حکومت یې په خپلو ټولو امکاناتو هڅه کوي چې ایټالوي کارکوونکي په امن کې خوشي شي. عبدالله په کابل کې خبریالانو ته وویل باوري دی چې دغه حالت به سوله ایز پای ته ورسیږي. ایټالوي کارکوونکي وکړه شول چې د 2003 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د افغانستان نږدې 11,000 کونډو او یتیمانو ته خوراکي مواد او مالی مرستې برابرې کړي. زیات شمېر کونډو په کابل کې څو ځلې د کانتوني د خوشې کولو لپاره مظاهرې هم کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د کیوبا د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن د بې حرمتۍ په اړه د امریکا د وروستیو پلټنو له امله خوښي وکړه. ده وویل حقیقت دا ده چې د دغې پیښې په اړه تحقیقات شوي او دا مسئله جدي ګڼل شوې ده او په دې خفه یو چې دا ډول سرغړونې او بې حرمتۍ شوي. ده په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله مند ده چې په راتلونکو کې به دا ډول پیښې نه تکرارېږي خو مرتکبینو ته یې د سزا ورکولو خبره ونه کړه.
د عیسویانو د ستر مذهبي مشر پاپ بینډیکټ د هغې غوښتنې په اړه مو واورېدل چې د ایټالوي تښتول شوې مېرمنې د خلاصون لپاره یې کړی ده. له بلې خوا د مېرمن کانتوني مور هم د یرغمل نیونکو مورګانو ته خواست کړی چې خپلو زامنو ته دې ووایي چې د دې لور راخوشې کړي. نوموړې دغه غوښتنه په روم کې د افغانستان سفارت ته وړاندې کړې او د ایټالیا په ټلویزیون کې له افغان چارواکو نه غوښتي دي چې دغه غوښتنه دې په سیمه ییزو خبري رسنیو کې خپره کړي. لکه څنګه چې مخکې د نړۍ په خبرونو کې مو واورېدل د افغانستان د دفاع د وزارت ویان په فراه ولایت کې د امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو د دوو قمندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ. جنرال ظاهر عظیمي وویل یو قمندان چې سلطان نومیږي په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو او د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د شنبې په ورځ نیول شوی. نوموړی په سیمه کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي او افغان ځواکونو باندې د بریدونو مشري کوله او هغه د امریکا په تعقیبي لیست کې و. د نوموړي د نیول کېدو په اړه په هرات کې زموږ خبریال شرف الدین ستانکزی د فراه والي عزت الله واصفي غږولی. نوموړي د سلطان د نیول کېدو خبره تایید کړه خو وایي چې هغه پخپله د ولایت د چارواکو په بلنه مرکز ته راغلی و.
په فدرالي خلکو امیري وردو په نامه د سلطان نفر نیولې او دا چې څومره غټ سړی دی خو ما نوم د اول ځل لپاره اورېدلې او دې کوم سوالونو جوابونه ترې لري او هغه راغلی و ولایت ته چې یعنې فکر یې کاوه چې خیر خیرت دی او پس هغه نه په بازار کې د نفسونو شفرالي کې خپل د پیاټي قمندان وویل چې دی نیولې و. څه سوالونه جوابونه ترې درلودل او ما سره خبرې وکړې چې په سوالونو جوابونه ورسره کوو. دا سړی نظام ماره او د نظام کې کوم خرابۍ نه کول خپل سوال جواب دی نه کوو. پس هغه نه به دی نه کوو ما دې داسې جواب را کړی.
والي صاحب دا د سیمې خلک سره وایي چې دا یې مخکې طالب ووایي نه به دومره کومه خبرې دي لیکن دا چې دی د هغو سره په لیست کې و پس هغه چې په دې کې به شک نه وي خامخا به و ځکه چې ډېر خلک پخوا هم وه لیکن دا چې څومره غټ دی او څومره وړه کوټ دی هغه ماته نه ښکاري خو دوی وایي چې ځینې حسابونه او خبرې ورسره شته چې هغه به د هغو نه معلومات وس
چې دغه سړی چې نیول شوی کوم طالب یا د طالبانو په نوم باندې د دغه سړي سره نور هم ملګري څوک نیول شوي دي که نه خبر سره
نه نو څوک ورسره نه وه. یو د یو بل ملګری په نامه د ایوب چې هغه سره موټر کې سپور و ما ورته چې راغلی و خاص موږ راغوښتي وو چې راځه یو دغه راغوښتي وو سرحداتو راغوښتي وو سرحداتو خبرې مې چا رئیس را قانون مشرانو دا خلک ورته دي په هغو کې راغلي وو سلام الله و سره نشته بس دې په دې نیولې او خپل په معلوماتو مې کوي نو دا کومه ځکه زما سره خبره کړې چې کوم داسې کوم خاص یو سره راغوښتي کېږي
یعنی دا څه نه و په اړه په منځ کې ګرځېدل د معلومې دي تل خبرونه نه
دا اول ډول چې راغلي وو.
د فراه والي و چې په هغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو د دوو قمندانانو د نیول کېدو په اړه څرګندونې کولې. د آزادۍ رادیو د نن ورځې په خپرونو کې دغه اونیزې خپرونې له یاده مه باسئ.
د ژوند په شیبو کې چې د کابل په وخت د سهار د 8 بجو د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ.
د آزادۍ مجله چې د 10 بجو څخه تر 11 بجو پورې خپري.
لوی شو چې پوي شو د 2 بجو د خپرونې په دوهمه برخه کې.
خزه د ژوند په هنداره کې د مازیګر د 15 بجو خپرونې په وروستۍ 15 دقیقو کې.
همداشان ستاسو د خوخي سندرو خپرونه هم د 12 بجو څخه تر 1 بجې پورې اوریدلی شئ.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره د کاندیدانو لست د شنبې په ورځ د انتخاباتو د تنظیم په ولایتي دفترونو کې د عامه وګړو د کتنې لپاره زړول شوی ترڅو هغوی له کاندیدانو څخه خپل احتمالي شکایتونه د شکایتونو د څېړنې ځانګړي کمیسیون ته وړاندې کړي. دغه کمیسیون چې په جوړښت کې د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر درې تنه کارپوهان او د افغانستان د سترې محکمې او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دوه تنه غړي ګډون لري د چنګاښ تر لسمې نېټې د خلکو شکایتونه څېړي. دې کمیسیون پرون په کابل کې د لومړي ځل لپاره یوه خبري غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې د خپل کار د طرزالعمل او صلاحیتونو په اړه معلومات ورکړل. دې غونډې ته نورالحبیب نثار ورغلی وه او داسې راپور راکوي.
د افغانستان د پارلماني ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړنی لست د غبرګولي پر 14 نیټه خپور شوی او تر 19 نیټې پورې د ولس د کتنې لپاره د کاندیدانو د نومونې ولایتي دفترونو کې زړیدلی دی. د انتخابي شکایتونو د کمیسیون مشر ګرین کیپن وایي څوک چې ادعا لري د کاندیدا په بهیر کې له قانون څخه سرغړاوی شوی خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخابي شکایتونو له کمیسیون سره درجولی شي.
Any individual or organization who has an interest in the electoral process.
هر فرد یا مؤسسه چې د ټاکنو له بهیر سره لیوالتیا لري دغه لیستونه کتلی شي. که یو فرد په دغه لیست کې داسې وي چې د کاندیدا له قانوني شرایطو سره برابر نه وي او څوک ورباندې اعتراض لري کولی شي چې خپل اعتراضونه د انتخابي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. ښاغلی ګرین کیپن وایي ټول رایې اچونکي کاندیدان کتونکي او د ګوندونو استازي د شکایت او اعتراض حق لري. د انتخابي شکایتونو کمیسیون پر ټولو ثبت شویو شکایتونو او اعتراضونو باندې د چنګاښ تر لسمې نیټې پورې غور او فکر کوي. هغه کاندیدان چې په موقته توګه له لیست څخه غورځول کیږي د نومونو لیست به یې د چنګاښ له 11 څخه تر 14 پورې د کاندیدانو د نومونې په دفترونو کې وزړول شي. دغه مهال به هر هغه کاندید چې نوم یې له لیست څخه غورځول شوی د دې وخت ولري چې د ځان خلاف د سپارل شویو شکایتونو او اعتراضونو په وړاندې غبرګون وښيي. د انتخابي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست څخه د چا د نامه د غورځولو په باره کې تر وروستۍ پریکړې له مخه د هغوی پر ټولو غبرګونونو باندې غور کوي. د نوموړي کمیسیون مشر وایي چې د ټاکنو د عادلانه حیثیت د خوندیتوب په مخه ګڼ صلاحیتونه کارولی شي. موږ دغه وس او واک لرو چې بندیزونه ولګوو او دا کیدای شي بېلابېلې بڼې ولري. کولی شو تر 100,000 پورې جریمه ولګوو، له نوي سره د رایو شمارلو یا رای ورکولو حکم وکړو، د یو کاندید نوم د کاندیدانو له لیست څخه غورځولی شو. دغه راز کولی شو چې افراد د ټاکنو په چارو کې له لاسوهنې څخه ایثار کړو. له یادو شویو صلاحیتونو سره سره د انتخابي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي چې نوموړی کمیسیون نه کومه جنایي محکمه ده او نه هم کوم لیږدیدونکی عدلي یا قضایي هیئت. هغه زیاتوي چې ټول شکایتونه او اعتراضونه به د ټاکنو د قانون له مخې ارزول کیږي. د ښاغلي ګرین کیپن په وینا د انتخابي شکایتونو د کمیسیون یوه دنده د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د نتیجو تایید او تردید دی. نوموړی وایي تر هغه چې دغه کمیسیون پر ټولو شکایتونو او اعتراضونو باندې غور او فکر ونه کړي د ټاکنو نتیجې نشي اعلانېدلی. تمه ده چې د کاندیدانو وروستی لیست به د چنګاښ پر 21 نیټه د ټاکنو د انسجام د ګډ دفتر له لوري تر منلو وروسته خپور شي. د انتخابي شکایتونو دغه کمیسیون 15 تنه غړي لري چې درې تنه یې بهرني او دوه تنه یې افغانان دي. حقوقي سلاکاران پلټون کې او ژباړون کې ورسره په کارونو کې مرسته کوي. د دغه کمیسیون مرکزی دفتر په کابل کې او فرعي څانګې په ټولو ولایتونو کې کار کوي چې 44 تنه غړي لري. د انتخابي شکایتونو دغه کمیسیون د ټاکنو په قانون کې د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نورالحبیب نثار، آزادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پرونۍ خبري غونډې په هکله مو واورېدل. او سم لویدیځو مطبوعاتو ته مخه کوو. د افغانستان په هکله په لویدیځو ورځپاڼو کې د خپاره شوو مطالبو مهم ټکي زموږ همکار فرح هیواد را اوروي.
واشنگتن تایمز د افغانستان ثبات ګواښونو تر عنوان لاندې مقالې کلي کې هغه ولسونه له دیموکراسۍ او ثبات څخه خوند نسي اخیستلی که دوی د اقتصاد او لیک لوست له پلوه خوارځواکي وي او دا هغه څه دي چې افغان ولس ورسره مخامخ دی. واشنگتن تایمز د افغانستان په ولایتونو کې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د اغیزې او قدرت په اړه لیکي. د کرزي حکومت تر ټولو ستر ګواښ د تریاکو کاروبار دی. له همدې وجې حکومت په درست افغانستان کې اغیزمن رول نسي لوبولی. دا ځکه چې په ولایتونو کې هغه زورور جګړه ماران حاکمیت لري چې په خپله د مخدره موادو په کاروبار کې شکیل دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په ټول افغانستان کې 65% خلک لیک لوست کولی سي. کله چې په یو هیواد کې د بیسوادۍ کچه دومره لوړه وي، نو دا ولس به څنګه د ډیموکراسۍ په ارزښتونو وپوهیږي؟ په ولسي جرګه کې به څرنګه خپل مشران وټاکي؟ ځکه چې دوی د ولسي جرګې په ټول ټاکنو کې د کاندید شویو کسانو یا سیاستوالو په اجنډا نه پوهیږي. واشنگتن ټایمز وروسته لیکي، اروپایي اتحادیه، روسیه او امریکا باید افغان حکومت ته د یوې پرمختللې، هوښیارې او لیک لوستې ټولنې جوړولو لپاره اوږه ورکړي، د دې لپاره چې په دغه هیواد کې ډیموکراسي ټینګه او اطمیناني سي. دا ځکه چې د افغانستان ثبات د ټولې نړۍ په ګټه دی، او په افغانستان کې ډیموکراسي سوله د تروریزم ضد جګړې په ګټلو کې مرسته کوي. د بوستن ګلوب امریکایي ورځپاڼه بیا د افغانستان وروستیو ناامنیو ته اشاره کوي او افغانان ناهیلي دي تر عنوان لاندې مقالې کې لیکي، په افغانستان کې وروستۍ زور زیاتی شي که څه هم وسلوال او القاعده ملګري یې نسي کولای چې یو ځل بیا د قدرت واګې په خپل لاس کې ونیسي، ولې بیا هم په دې توانېدلی دي چې پر خپلو مخالفینو او په داسې مسجدونو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي حملې وکړي. ورځپاڼه زیاتوي، طالب عناصر اوس هم فعال دي. تېره اونۍ په قندهار کې مولوي عبدالله فیاض یوازې پر دې خبره وواژه چې هغه ویلي وو څوک باید د ملا عمر دا امر پر ځای نه کړي چې د خلکو د وژلو او جګړو لپاره یې کوي، دا ځکه چې وژل د اسلام خلاف عمل دی.
او اوس هم د افغانستان ګاونډ ازبکستان ته مخه کوو. د امریکای متحده ایالاتو د 2020 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو تر مخه هم د تروریزم په ضد یو لړ پوځي اقدامات او فعالیتونه پیل کړي وو. په مرکزي آسیا کې د ازبکستان د ستراتیژیکي اهمیت پام کې نیولو سره پینتاګون په 1991 کال کې له دغه هیواد سره د خان آباد د پوځي اډینې د ګټې اخیستې تړون لاسلیک کړی وو، او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د له منځه وړلو په مهال هم له همدغې پوځي اډینې زیاته ګټه واخیسته. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې د وروستیو شخړو له امله ازبک چارواکو د خان آباد له پوځي اډینې د امریکایي ځواکونو په ګټې اخیستنه کې یو لړ بندیزونه رامنځته کړي دي، او امریکا غواړي له ازبکستان سره په خپلو پوځي اړیکو له سره کتنه وکړي. د مسلې تفصیل به له جنقا الکوزینه واورو.
د امریکا متحده ایالات له ازبکستان سره د دغه هیواد د قرشی په سیمه کې د خان آباد د پوځي اډې څخه د امریکایي ځواکونو د اوږدې مودې د استعمال په اړه خبرو ته دوام ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ د امریکې د بهرنیو چارو او دفاع د وزارتونو د چارواکو له خولې ولیکل د دغه مسلې په اړه له څو میاشتو راهیسې د پردې تر شا خبرې روانې دي، خو خبرې رسمي کچې ته نه دي رسېدلې، او د اندیجان وروستیو پیښو په دغې عملیې کې نور ستونزې هم رامنځته کړې. د پینټاګون ویان براین وایټماین وایي امریکا له 1991 میلادي کال راهیسې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره د ازبکستان د خان آباد له پوځي اډې نه کار اخلي، او په بدل کې په کال کې 15 میلیونه ډالره ازبکستان ته ورکوي. له اډې نه افغانستان ته پوځیان رسول کیږي، بشري انتقالات او د امریکا د هوایي ځواکونو اکتشافي الوتنې ترې هم اجرا کیږي. د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد نړیواله جګړې کې ازبکستان د یو مهم او ارزښتمن شریک په توګه پیژني. د پینټاګون ویان د خان آباد د پوځي اډې په سر د راتلونکو مشورو په اړه له زیاتو څرګندونو ډډه کړې، خو دای په ټینګار سره ویلي چې د دغه ګډ کار دوام ډېر مهم دی. په عین حال کې د ازبکستان حکومت د اندیجان له وروستیو پیښو راهیسې د خان آباد پوځي اډې ته د شپې لخوا په الوتنو او بارونو رسولو باندې یو لړ بندیزونه هم لګولي. د دغه عمل له امله د امریکا پوځ له اډې نه خپله ګټه اخیستنه کمه کړې، او له ازبکستان سره د پوځي اړیکو په حق له سره غور او کتنه کوي. ډیپلوماټان وایي واشنگتن به هیڅکله هم ونه غواړي چې عسکر دې د یوې بهرنۍ سیمې د کورنۍ جګړې په زړه کې راګیر شي. د ازبکستان د ختیځ ایالت اندیجان په شخړو کې په سلګونو کسان مړه او ټپیان شوي. د جورج دبلیو بوش اداره غواړي چې د دغو شخړو په اړه دې نړیواله پلټنه وشي، او د امریکا کانګرس دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په سیمه کې د پاڅون د ټکونې په کار کې د امریکایي پوځیانو لخوا روزل شوو ازبکي قطعاتو هم مرسته کړې او که څنګه. واشنگتن پوسټ وایي د امریکا متحده ایالات ممکن ازبکستان ته پوځي مرستې د دوهم پرله پسې کال لپاره هم بندې کړي.
له ازبکستان سره د امریکا د پوځي اړیکو په هکله مو مطلب واورید. اوس پیسه کابل ته مخه کوو، او د دغه ښار د څو ورځپاڼو د نننیو ګڼو په هکله به خان محمد سیند ته غوږ شو چې د دې ورځپاڼو پاڼې یې کتلې دي.
د ملي اروان ورځپاڼې د خپلې تازه خپرې شوې ګڼې په دوهم مخ کې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو ته اشاره کړې او لیکلې دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک اړیکې د افغانستان په ګټه دي. دا ځکه چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د راپرزیدو وروسته په افغان مرکزي ځواک کمی رامنځته شو. د هیواد په هر سیمه کې یو تن حکومت کاوه چې دې حالت افغانستان د لویو ستونزو سره مخامخ کړ. بهرنیو لاسوهنو ته هم زمینه برابره شوه او ملي یووالی مو د قومي ژبنیو او سیمه ییزو تعصبونو ښکار شو. که چیرې پخوانی حالت په خپل ځای پاتې وی، افغانستان به نور هم ویجاړ شوی وای. د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ټینګښت به وکړی شي چې دا هیواد د ثبات په لور رهي کړي. خپلواک ورځپاڼه اراده لیکي په هیواد کې نن سبا له 2000 څخه زیاتې انجوګانې او بهرنۍ موسسې په کارونو بوختې دي چې ډېر کارپوهانې بهرني متخصصین دي. حال دا چې زموږ په هیواد کې داسې وړ کسان شته چې ورته کارونه ترسره کولی شي، او له بلې خوا په موسسو کې د بهرنیو پوهانو د ګمارلو له امله زموږ د هغو هیوادوالو د راتګ مخه نیول کیږي کوم چې غواړي له بهر څخه هیواد ته راستانه شي او دلته کار وکړي. هیله د دولت په دې هکله د هیوادوالو تخصص، اقتصادي حالت او د افغاني ټولنې ارزښتونه او انګیرنې په پام کې ونیسي. د اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اشاره کړې او لیکلې دي. د عفی نړیوال سازمان په خپل یو وروستي رپورټ کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او نړیوالو ټولنو غوښتې چې په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي حالت د ښه کېدو په مقصد کوټلي تدابیر غوره کړي. دا ځکه چې په افغانستان کې اوس هم په ښځو ډېرې نارواوې روا ګڼل کیږي. لیکوال په دې برخه کې یو لړ بیلګې هم ذکر کړي دي او په پای کې هیله څرګندوي چې دولت باید د هیواد د ښځو د ژوند سمون ته له بل هر وخت څخه ډېرې هڅې وکړي. د انیس او هیواد ورځپاڼو دواړو په خپلو سرمقالو کې پر کاندیدانو د نیوکو موضوع راخیستې او یو شانې څېړلې ده. هیواد او انیس دواړه ورځپاڼې لیکي ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو لومړي لیستونه وزړېدل او له هیوادوالو هیله شوې ده چې د چنګاښ د میاشتې تر یولسمې دې خپل شکایتونه او نیوکې د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري. دا کار د دې ښکارندویي کوي چې دولت غواړي پارلمان ته د ناوړو کسانو مخه ونیسي او د ملت د غوښتنې او ارادې پر بنسټ پارلمان ته داسې کسان راشي چې په رښتیا سره دې هیواد او ټولنې ته خدمت وکړي. دا د کابل چاپ د سو ورځپاڼو د سرمقالو مهم ټکي.
په افغانستان کې په وروستیو کې د ماشوم تښتونې د پیښو زیاتوالی ډېر خلک اندېښمن کړی دي. یو شمېر خلک وایي چې له ماشوم تښتونکو سره حکومت کلک چلند نه کوي. دلته به د هرات د څو تنو اوسېدونکو نظرونه په ګډه واورو.
ما نوم ایسان محمد ایسای کوم یم. زموږ هلک درې درې ورځې کېږي کلي کوزستان پرمو ویجو وتلی دی چې فرانسی ته لاړ شي. هغه ورځ ته د پرون ته ووته د هغه د ادارې د ولاسو ولسوالۍ ملکه د کوشتې ته اوس ونه دی پیدا کړی. دا یو بله د جاشم پسې یو هلک مو ورځ ته چې اوس ورځ دی درکې نهسته. دا یې دوه یو بل نفر مو هم ورځ ته چې هغه د لارې نهسته. هغه نوم د پلار نوم جلال دی. د دوه خو دا اوس ورځ چې موږ ته اوس ورځ نه دی. دا دولتي ادارو ته هغه ادارو چې میسیه شای ورشی ماشاوې باندې کی شای شي مخې نه شي چې موږ تاسو وایو دیګ نه خبر نه غاړي دي نه مرسته سم جواب نه سره کی کاو جواب نه کی موږ په خپل خپل پلاس کو. ما نوم نه محمد ساکری ته ملای خنداریم. موږ د دې چې خلاص نه پاره ونی ستاسو دولت نه ورکوم بس خلاص چې دولت په لاس ورکو کاځي مو وتی هغه د خپل ځای ته لاړ کی. موږ خای د دولت په خو چې هغه په هغه د میدان چې باندې خانه وځي ته جوړ نه چې دا سره کې ونی دا هغه چې زما معلوم شي نه هغه ته ونی لې چې ور شي او مخه معلوم کی چې دا سره د پلان دی او په هغه جنانات ونی ولې څو دا خوشاله شي وای په لواتک ونی ولې یم په څه دې نه ولې دا بل پلان ورته ساده کی یو لک ډالر وي چې توای چې بل دا یلای کی.
غلام رسول میزم د هرات د شیوان د قریه یم. دا مو د پنځه ورځې تر مخ مو پلان درلود. دا سره مو ویلم له هلته په اړه کې نیولی وو. هغه مې وویل سالي ته په لاس سر کړ. نن دا څلورمه ورځ ده چې هغه سره خوشې سو. بیا راغلم زموږ کلی یو کلی اخوا ته بیا د تصویر سو. بیا مو نن دلته دوباره بیا کومندانې سره دوی ته راوړل. بیا مې دوی په لاس کې تسلیم کړ. دوی حکومت